یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو ژغ کړی چې له ژمنې سره سم دي په افغانستان کې د ترهګرو مخه ونیسي. د طالبانو ویاند وایي
خپل تعهدات ته مو ژمن کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو
د شهید ای د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د دایی ورور له چارواکو قاتل غواړي. په دې اړه مو د کتونکو نظر هم اخیستی.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د سکاربی یا سینه بغل ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
غټانم نیسي خو ماشومانو کې جنجال دی، ځکه دا ماشومان سږي واړه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ټام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خراب بشري وضع او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې ده. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. او په ملګرو ملتو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې ده. ویست دا خبره نن د ترویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر باندې کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې، د ترویکا ګډونوالو په طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ټولو خلکو په تېره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دا یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانو، خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهربانۍ په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، ایرلند، ناروې او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخ ده. د دوی په خبره چې پرون یې په نیویورک کې د امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته دغه اعلامیه خپره کړې او د بیلاروس دا تاکتیک د نه منلو وړ بللی دی. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته واوړي، خو مخه یې نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل سبب شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپله هڅه کې بریالی شي. دا وروسته له هغه چې پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالې بریا ګڼل کیږي چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری شوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولی شوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رایې ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویلې د ولس چې یو سلوشل سیټونه لري، د ولسی جرګه چې یو سلوشل سیټونه لري یوازې یو شپته رای ګټلې دي. خو پرون د رای ورکولو پر مهال یوازې شپته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپته وکیلانو پوره کولای شوای یو کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زوران ضعیف ګټونکی نشي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د استرالیا له بریا وروسته بیګا د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې هوایي ډزې او اورلوبې شوې دي. استرالیا او پاکستان بیګا د نومبر په 11مه د دوبۍ په نړیوال سټډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه کې سره مخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې هدف وټاکه او استرالیا په 19 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د شپې ناوخته له کابل، خوست او ننګرهار د هوایي ډزو او اورلوبو ویډیوګانې خپرې شوې دي. په خواله رسنیو همګانو افغانانو د پاکستان په وړاندې د استرالیا په بریا خوښي ښودلې او اکثر ویلي چې د افغان لوبډلې د ماتې غچ واخیستل شو. اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اووري جام فاینل لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی.
احمد شیبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې د طالبانو په وړاندې یو خوله عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس لغونډې وروسته وویل چې متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دی. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګري سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي څو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ټریکا پلس له غونډې وروسته کړي. اغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لدی ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټرویکا له غونډې وروسته یو اعلامیې خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستې. اعلامیه کې د ټرویکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټول افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د دې ترخوا په اعلامیه کې د طالبانو غوښتل شوی دي چې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول هغه ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري او د ګاونډیو او یا هم د نړۍ هیوادونو ته ګواښ پیښوي جدي عمل وکړي او له منځه یوسي. طالبان بیا وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنیو ولاړ دي خو له نړۍ هم غواړي چې دوی سره پر خپلو ژمنو وفا وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خاور نه چاته اجازه نه ورکو سي د چا په ضد تعدد سي ودلته هم د یو ډلو یا د خېډلې په وړاندې څنګه شوم اهداف تر دې مخنیوي د پاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړي. هم خپل تعهدات ته مجمل کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په پاکستان کې دی. که څه هم ویل شوی وو چې هغه به د پاکستان په اسلام آباد کې د ټرویکا په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي خو د غونډې ګډونوال نه وو. ولې د غونډې وروسته له امریکایي او د دې ترخوا د ټرویکا پلس د غونډې له ګډونوالو سره وکتل. د طالب په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې ښاغلی متقی او ورسره مل پلاوي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو مهمو چارواکو سره کتلي دي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده د قریشي په دې قریشي د افغان پلاوي سره په کتنو کې د اسانتیا او ګبر خامداړول د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پراختیا د برخي سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندښت ترمنځ وړلو د ځوانانو پروژو سکالرشپونو او نورو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړي. خغل قریشي ویلي چې د روغتیايي درملو پر سوالو کې او افغانستان کې دننه به د روغتونونو د فعال ساتلو په برخه کې مهمه ونډه ولوبوي. دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری او د بندښت او سوداګرو د سوداګرو ته د زیان د مخنیوي په برخه کې به یو پلاوی جوړیږي څو دواړه لوري د دا ډول ناسو او تخنیکي ګروپونو پر ګډ کار باندې وشي کولای هغه ستونزې چې په دې برخه کې دي لمنځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د نومبر 12 مده چور سره په هلمند کې د ازادي رادیو د ځوان خبريال محمد الیاس تایی د وژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څیړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دوی د کورنۍ غړي وایي د هغه لور اوس هم د خپل پلار راتګ ته سترګې په لاره ده. په دې اړه تفصیلي راپور د الیاس تایی د ورور په شخ پیلی شي.
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وی کال واوشت، خو د ده ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناهله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یوه تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپله اړخه د څیړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وی تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسولین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه، خو د دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې رپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته تشوی دی، د عاملینو ته هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوی چې د پوینه د وجنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
او د دې موضوع په اړه موږ ډېر معلومات نه کېږي، په دې خاطر چې زموږ په ساحه کې نه تېر شوی د حکومت په ساحه کې تېر شوی نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. زموږ په دبانې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کل کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وای چې بابا راس بابا راس بابا راس زموږ د پاره ملامتون کې حالت دی موږ چې هر څومره هر یو بل تغیر ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته
محمدی زیاتوی چې د دای لور مهرباني وسم په تمه ده چې یو ورځ به پلار له دروازې کور ته راننوځي د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دای د مړینې د لومړی تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یو یادګاری دیوال د محمد الیاس دای د عکس د ورزیاتې دوه پر مهال دای یو زړور خبریال یاد کړ
We are very proud of Adai's dedication and
expression. موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دای پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول هغه کلتور چې د خپل ورته ډیر ژمن وو
د دای لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی خپل دند لري لاس اور کړی ډیرای شاخه کارونو ته مخه کړی هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه واز چې زمیاشتو ماش ته ماشونه نه دي تر لاس کړی بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستونځ سره مختی چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسترولنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسترولنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو وشتو کلونو کې منګه سل کسان شهیدان ژورنالستان دلودل او د نورې د خوشنط او تاریخوالي پیخه متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دی ونه توانیدل چې غوي د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملین د مجازات شي د اسلامي امارات هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکې کېږي
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و په یو لامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیوه کال رئیس چې محمد الیاس دای وجل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو رغچی خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غژونو نه رسیږي
محمد الیاس دای د هلمند خو د ډیری نور ولایتونو اوسیدونکو کال روستام په شغه راپور پسې ارمن کوي دوی وای راپور د راپور انداز کرواله سپیشلټی او ضرورتیاي د ډیری ستاینې ورته نور په راپور کې
دا د الیاس دای غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنی غلی کړ دا غږ غلی شو خو انګازی نه دی غلی سوی الیاس دای د هلمندو خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکو اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دایی وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړی خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی، خو راپور د راپور انداز، کروالی، سپیڅلتیا او زړورتیا مې ډیره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضی وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي له کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینهوال دي. مرتضی وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي، خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي، خلای هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و، خپل دند او مسلک ته ژمن خبریال و. خپل مسلک یې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و، چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دندې ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دی رسیدلی.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکی او ژمن خبریال د وطن، خلکو، ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ یې په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ یې په وخت اوچت کړی و. دی په خپله خپلې وظیفې ته، خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي، د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده، بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول، قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي، خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
ستاسو لا پیغامونو
آزادی راډیو سره په تماس کې هم ساتره. د 2015 د جون په 14 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره د تور کوتل او مخ سره. زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پرې ورسوي، ځکه چې په موږ کور پسې دی، عیال پسې دی او حکومت ته 15 کاله کې چې موږ ته کم تنخواه چې دی هغه نه جرا کړي. و سلام با احترام.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسساتو څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه دوی پر دې باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي، چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي، خوړلی دي. نو زما اول د مؤسساتو څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي. هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دوی سره همکاری وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي مارکیټونه اخلاص وي هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي خپل کار کوي نو یوازې پر هنر باندې بندیز دی والسلام ورحمت الله وبرکات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دیرش مرکزونه تړل شوی دي. د دې وزارت په وینا نړیوال بانک چې مخکې دغه مرکزونو ته مالی امکانات برابرول اوس دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی دی. په همدې حال کې د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکړې له امله اعتصاب کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمدشاه رحمانی وای د تر زوی په دې ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوای دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمدشاه وای چې لایوي خو کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او لبلې خو د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 په روغتونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده
که زبا دی تروزی پا کرونا اخته شوه دی پا روختون که کافی تجهیزات نشده چه ده حقا سام درمل نوگری اون ده اسلامی امارت لحکومت سخه خوخته نکو چه دی چاره تا پاملر نوگری
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دیرس مرکزونه تړل سوې دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیایي سکتور دی په سیاسي چارو کې نه ښکېلوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه می شود کی معاشات
روختونونه لنګدی 15 شپږ میاشتو رئیسی نه دي تمویل شوی. د نوومبر لومړی نیټه رئیسی د نړیوال بانک لخوا و د روختونونه تړل شوی او کارکونکو ته ویل شوی چې کار ته ولاړ نشي تر کله چې د یو بشری ناورین لامل شي
یا بشری روخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به په دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل سي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لستر مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لستر مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلې ده اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو درې ورځو راهیسې د ماشونو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
چمنګه د ماشاتو د موږ چې کوم ماشات د تور سپرې نه دي موږ تر اخلي شوې موږ د غېد نه هغه پورې چې سپرې موږ ته ماشات را نه کړی موږ د حساب مخته وړو ولې چې نه صرف زموږ ماشات بلکې افغانستان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دي طبي وسایل او د دواو کم اکثر موږ ډېر ورسره مخامخ یو د ټول مشکلات چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان حساب خپل ډېر مخته وسو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له درېمې څخه د 2021 کال د دسمبر تر لسمې پورې په افغانستان کې 1,55,315 مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې جالې 2,290 کسان مړه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیايي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو او